آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی. سلامونه، ستړي مشي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف او وقب پیکار د تخنیکي چارو په سمبلخ ترکلی کو. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط درې کاله وروسته ولې له هم پخواني چارواکي د جمهوریت لپاره پرزیدو یو بل ملامت کوي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپلې ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي، پخواني چارواکي دي امریکا او په خبرې شخص ماتې د تېر جمهوریت لپاره پرزیدو نه ملامت کوي. دغه خبره تېر جمهوریت ځکه سقوط وکړ چې مشران یې نه په جګړه، نه په خبرو او نه هم د هیواد په اداره خبر وو او پکې ښه نه وو. هغه لیکلي دي چې تیرو چارواکو یو طلایي چانس له لاسه ورکړ. د ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونو ته یو شمېر پخوانیو چارواکو غبرګونونه ښودلی دي. له هغې ډلې له دې نه مخکې چې ښاغلی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼې ټویټ وکړي، امرالله صالح د ښاغلي خلیلزاد په اړه ځینې څرګندونې درلودلې چې د خپرونې په جریان کې به یې له میلمنو سره پرې بحث وکړو. و په پښتو چې ولې د تیرو جمهوریت چارواکي او هغه کسان چې د دوهې په پروسه کې ښکېل وو یو بل ملامتوي چې د دوی په وجه باندې جمهوریت وپرسېده. خپرونه کې راسره میلمانه شته د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر چې د خپرونې په دویمه نیمایي کې به راسره یو ځای شي، د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانۍ سفیره شینکی کړوخیل سره دي. تاسې ټول قدرمن ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی کړوخیل، په پیل کې به تاسو ته راشو، تاسو به حتماً په ټویټر باندې دغه جنجال چې په درستیو کې رامنځته شوی د پخوانیو چارواکو د زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدلی به مو یو، همدارنګه دغه خبرې اترې چې د دوی ترمنځ تبادله شوې دي دا به مو هم کتلې وي. تاسو څه فکر کوئ ولې درې کاله وروسته له هم دغه چارواکي یو بل تورنوي او وایي چې تاسو د جمهوریت د پرزیدو سبب شوی، یا زلمی خلیلزاد تیر چارواکي ملامتوي، تیر چارواکي زلمی خلیلزاد ملامتوي، ولې درې کاله وروسته دا موضوع راپورته کیږي؟ اغلی کړوخیل، زما غږ لرې؟ د کړوخیل صاحب اړیکه را سره فکر کوي. آزاد صاحب، که تاسو استه تاسو کې د پوښتنې ته ځواب راکړې، زما پوښتنه مو کا خسته وي.
زما غږ اورې زه د سټوډیو ځاګ نه اورم، درې ځلې ما ځان کنیکټ کړی او زمنن
زبم کاران ته یادونه وکم چې دوی زموږ غږ نه اوري. وقاب که تاسو له یا آزاد صاحب که اوس د سټډیو غږ لري، از ما پوښتنه مو اوریدلې وي، ښه کنه زه بیا تکرار کوم. آزاد صاحب، زما غږ لري اوس؟ ښه، اوس هم نه اوري. اغلی کړوخیل، تاسو زما غږ اوري؟ خو فکر کوم چې د اغلی کړوخیل په اړه کې هم څه ستونزه ده. هڅه به وکړو چې د اغلی کړوخیل سره او همدارنګه د نجیب آزاد سره له سره بیرته اړیکه ونیسو، ځکه چې د دوی په ټلیفون کې یا په لینک کې څه ستونزه ده چې موږ نشو کولی د دوی غږ واورو یا دوی زموږ غږ واوري. ښه، فکر کوم تخنیکي همکاران وایي چې آزاد صاحب اوس موږ غږ اورېدلی شي. ښه کړوخیل، اغلی کړوخیل، تاسو زما غږ لرئ؟
بله،
اوس لرم. اغلی کړوخیل، زما پوښتنه دا وه چې درې کاله وشول جمهوریت سقوط کړی دی، خو پخواني چارواکي او په ټوله کې د دوهې په پروسه کې ښکېل زلمی خلیلزاد وایي چې دغه چارواکي نه په جګړه کې ښه وو، نه په کار کې ښه وو، او نه هم په حکومتولۍ کې ښه وو. بل پلو بیرته بیا په ځواب کې د تیر جمهوریت چارواکي خلیلزاد ملامته کوي چې طالبان سپینول، د دوی طرفداري کول او بالاخره جمهوریت وپرزیده. ولې دغه موضوع درې کاله وروسته راپورته کیږي ساسپان؟ ښه، سلامونه او درناوی
ټولو ته. زما په اند باندې خو ښاغلی زلمی خلیلزاد کوم وزه چې په افغانستان کې حاکمه ده او د یو هغه مهم کسو چې یو طرف یعنی امریکا په نمایندګۍ له طالبانو سره خبرې کولې، نو د دې لپاره چې دغه ناکامه معامله یا هغه قطعنامه یا توافقنامه چې توافقنامه چې دوی امضا کړې ده او امریکا حکومت دې ته قانع کړ چې دا کار درست روان ده، نو اوس چې د دې پایله هم امریکان ته چندان به قابل دی قبول نه ده، ځکه چې کومه ملامتیا چې په نن په امریکا باندې راغلې ده، نو د دې لپاره چې دغه ملامتیا نه ځان وژغوري او همدارنګه څرنګه د افغان ولس له نیوکو نه ځان وژغوري، نو راځي غواړي چې دغه ټوله ملامتیا په پخواني چارواکو خصوصا په سیاسي ډلو ټپلو باندې واچوي. نو زه فکر کوم چې د پخواني سیاسي ډلو ټپل خو هیڅوک نشي کولای چې براعت ورکړي، ځکه چې د هر چا کړنه په پخواني حکومت کې معلومه ده. اما راځو چې دا خبرې اترې خو تا مخته بولې، شرایط خو تا وازه کول، محدودیتونه فشارونه خو تا د کابل په ادارې باندې راوړل، پخواني چارواکو سره خو تا خصوصي ناستې معاملې او وعدې کولې، نن څنګه هغوی ټول ملامت شو او ته یو 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 درست کس وې؟ زه فکر کوم چې که دی غواړي دغه ملامتیا نه ځان وباسي، دا به انصافه درسته نه وي.
ستاسې په اند باندې ولې خلیلزاد درې کاله وروسته راځي دا موضوع مطرح کوي، ولې پخوا دا کار نه کوه؟
خوبه زکه چې خو ما شاید یو موضوع دی برالبه چې مثلا دغه وضعیت چې اندی مطلوب نه دی، بل داسې مثلا انتخابات او موضوع هم دی کېدای شي یو اندازه د راتلونکو انتخابات لپاره د خپل پارټۍ یا دغه په خاطر باندې دا شانته دریز غواړي چې غواړي کی. نو زه فکر کوم چې شاید مختلف عوامل ولري، و همدارنګه هغه کوم تحولات په منطقه کې روان دي، دا هم شاید باعث دی کیږي چې مثلا دا موضوع ما څنګه دا تاو دا وساتل شي او دا بې اعتباری د مخالفینو د فعلی حاکمیت په مقابل کې زیات کی. ان مختلف عوامل شاید دی باعث کیږي چې زلمی خلیلزاد دا رقم دریز غواړي کی، او به دې شخص فکر کړنه کوم چې دا دغه زلمی خلیلزاد خپل بار بار دا یادونه یا دریز غواړي کولی، خو زه فکر کوم چې حتمان د ته بل د خپل حکومت له طرفه ول کیږي یا د خپل سیاسي پارټي له طرفه به ول کیږي چې باید دا رقم بیانات د میډیا طریقه ول دي.
مننه تاسو به بیرته راوګرځم. آزاد صاحب که تاسو راته وایس لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل یادونه وکړه، د دې تر شا چې درې کاله وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه باندې له ځانه یو ډول دفاع کوي، یا د تیر جمهوریت د پرزیدو ګوته تیرو چارواکو ته نیسي. ځینو چارواکو یې په ځواب کې ځینې خبرې اترې هم کړې دي، او زلمی خلیلزاد یې بیرته تورن کړی ده چې دوی طالبان تیرو چارواکو ته ښه معرفي کول، ورته ویلي چې طالبانو تغییر کړی دی، او داسې یو څه له ځان سره افغانستان ته په هغه وخت کې راوړي وو چې خلکو ته یا په ټوله کې تیرو چارواکو ته وښایي چې طالبانو بدلون کړی، او دغه څه چې اوس په افغانستان کې واقع شوي دي او واقع کېږي، دا هغه څه وو چې دوی په یو ډول باندې ښودلي وو چې نه به کېږي. ستاسې په ان باندې زلمی خلیلزاد هغه وخت کې چې کوم دریځې درلوده، تر اوسني دریځې پورې څومره توپیر پکې راغلی؟
سلامونه درنښت په تاسو ته او هغه کړو کې تا ټولې نو کاوینه کوته ګوره په تیرو درې کلونو کې د سکوت او وروسته د مرزاده خلیلزاد څو ځله ځانګړي مرکې کړې دي. طبي خبره ده چې په ایکس باندې به الفاظ متفاوت وي، دا مرکو سره چې د تیرو درې کلونو کې ځانګړي مرکې کړې دي. خلیلزاد نه یوازې ځانګړي مرکې کړې دي، په وار وار د متحده ایالاتونو کانګرس ته هم بلل شوی دی، سنا ته بلل شوی دی، هلته د دې سپکتنې سوي دي، یو ډول اته احزار سوي دی او د خپلې څرګندونې لرلې دي. نو زه فکر نه کوم چې دا درې کاله وروسته د پلومړي ځل دا خبرې کړې وي، دا چې وخت نا وخت دا خبرې کیږي پلومړي ځل خو نه دي. نو طبي خبره ده چې دریزونه معلوم دي. ګوره که چېرې تاسو د متحده ایالاتونو دریز ته راځئ، متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د دویمې نړیوالې جګړې را په دیخوا د ټولې نړۍ تقریبا د ټولې نړۍ په سیاستونو کې خپل رول لرلی ده. د ډیری هیوادونو په تیرو اویا واتیاو کلونو په د سیستم د ساختار د دولتونو په جوړولو او ړنګولو کې خپل رول لرلی دی، او تاسو نشئ کولای چې متحده ایالاتونه د دې متحده ایالاتونو ته برات ورکړي. متحده ایالاتونه نه یوازې چې په اوسني دوه لسیزو کې یا په دې دوره کې، بلکې د سړې جګړې په دې په افغانستان په قضایو کې ډېر ښکېل وو. همدغه توپک سالاران او جنګ سالاران چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان چارواکي وو، دا دا د متحده ایالاتونو ملګري هغه وخت هم چې دوسیې په ولاړ یا نور شوروي په وړاندې جنګېدل، دا یو بورډ دی، بل بورډ یې د افغانستان د چارواکو مسؤلیت دی. په هیڅ عنوان دا دواړه خواوې د برابري هغه نه دي، جوګه نه دي. یعنې د افغانستان یو اساسي قانون لري، دغه اساسي قانون له مخې مسؤلیتونه افغانانو ته راځي کیږي کومش چیرې د سقوط وروسته ټول بار په امریکایانو واچو نو خلیزات طبي خبره دغه خپل ځانګړو ملکو کې ملي ځم امریکایانو د امریکا منافع او د امریکا د منافع او ساتلو مسؤلیت ما درلوده په تیر شل کلونو کې موږ ولیدل دغه څه چې اوس پخواني چارواکي زما په یاد پخواني ولسمشر د یوټیوب چینل سره په مرکه کې تر دې توند الفاظ وکاروله حتی ښاغلی خلیزاد په دې هم تورن کې جدار نا د د ټول څنګه دا ول اسلام او د افغانستان سره دا دا خپل غیر ډیپلوماټیک الفاظ یې پارال موږ دا ول سقوط شپږ میاشتې وړاندې هم دې د افغانستان پخوانی چارواکو هم دې دولت هر ورځ اعلان کوي چې ولسوالۍ پریښولې ولایتونه پریښول کلو دوغانې پریښول او د افغانستان د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال بوله چې دا اطلاعاتي استخباراتي لوبه ده نو نن راځي دا چارواکي په امریکا باندې دا تور لګ امریکا خپل ځای لري امریکا د نړۍ په ټولو سیاستونو کې خپل رول لري د افغانستان په اوسنی لا شل کلنه کې نه په څلوېښت پنځوس کلنه بربادي کې د دې لاس وو لکن کله چې موږ د افغانستان د جمهوریت د سقوط مسله راخلو د افغانستان ځکه د ښاغلي خلیزاد مخاطبین افغانان وو کله چې موږ د افغانستان د شل کلن جمهوریت سقوط مسله راخلو د شاوخوا درې سوه وزاره امنیتي دفاعي سکتور له منځه تلل او دغه هڅه له منځه تلل په دې کې بې له شکه زه نه پوهېږم چې دا چارواکي چې شي خوري چې په دومره سپین سترګۍ باندې دفاع کوي بې له شکه ټول مسؤلیت ځکه ما که یو چا ته رایه ورکړي ما دې ته رایه نه ده ورکړې چې دا د جمهوریت د امریکا ملګری دی یا جمهوریت د امریکا سره ملګرتیا لري ما یو شخص ته رایه ورکړې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ورکړې د افغانستان په اساسي قانون کې مسؤلیتونه هم دي نه یوازې چاته امتیازات تعریف شوي دي د همغه قانون له مخې افغانانو ته لومړۍ درجه مسؤلیت افغانان لري افغان چارواکي لري دا د بیخي شرموره ده چې په تیرو درې کلونو کې افغان چارواکي یو ځینې نور خلک وار وار چې د امریکا موږ خپل بار همیشه په روسانو په امریکایانو په پاکستانیانو اچولی چې ټولو دا رول لري د نړۍ په ټولو سیاستونو کې هیوادونه یو د بل په مسایلو کې ښکیل دي استخباراتي ښکیلتیا لري مثبت او منفي ښکیلتیا لري هیڅ هیواد دا مکلفیت نه لري چې راځي ستا هیواد جوړ کړي امریکا هیڅ کله دا مکلفیت نه درلودی زه باید دا فکر ونه کړم چې امریکا دې لپاره جوړ دی یا دا هیواد دې لپاره چې ماته کار وکړي زما مکلفیت او مسؤلیت دا و چې زما خپل هیواد زما چارواکي ټول امکانات امریکا پر تېر شل کلونو کې په دې باندې هیڅ بحث نه دی کړی چې په تېرو شل کلونو کې دغه امکانات چې افغانستان چې جمهوریت درلودی افغانستان چې ساختارونه درلودل درې قواوې یې درلودلې دا د کومه سره دا خو امریکا ورکړې وه په هغه باندې بحث نه دی شوی خود سقوط ټول په امریکا کې ورکیږي امریکا
مننه آزاد صاحب تاسو سره اوسه په بخښنه په بخښنه سره تاسو سره اوسه دلته غلې کړو خیل شته چې دوی په تیر جمهوریت کې کار کړي هم د خصاصي پښتنو په ورته مخته کېده ما غلې کړو خیل که تاسو ته وایست لکه څنګه چې آزاد صاحب یادونه وکړه چې کومه غپړه یوازې په امریکا ورواچو هغه ځینې خګړیم لزان سره وړوي ساسي په باور باندې ساسي په ګډون نور چارواکي وقته د جمهوریت په پرزیدو کې پړوه
ګورې ما ول نو ویل سي چارواک ته څوک پرات نشي ورکولای امر ازو چې دل پر چې خلزه د خبره کې زه فکر کوم زمال په دامه مناسبه نه ده ځکه چې اسی منګه خو امدغه چارواکي چې د شوروي په وړاندې د کلسته امدغه امریکا په حمایت جنگیدل هغه وخت کې خلکو خووس کې خلک نه دي او همدارنګه د جمهوریت په وخت کې خو کافي حمایت امدغه به ملي ټولنه امدغه چارواکو درلودل مله مختلفو سفارتخانو سره مختلف اړیکې یا حمایتونه دوی ترلاسه کول راځو د سول په پروسه کې امدغه خاقلی خلیزاد بار بار مختلفو سیاسي ډلو سره کېناست او یو شانتې اغوی دي ته امیدوار کړه چې ګوې پر راتلونکي بدلون کې به دوی ته به یو ونډه ورکول کېږي یعنی یو رقم یې تطبیق کول چې ګوې د حکومت سره دریز غوره نه کړي نو دا خپله دا د چارواکي همدغه سیاسي ډلې خو همیشه د خپل منافع لپاره شت زیاتره کار کړی بجای دې چې د ملي منافع او د نظام د استحکام او د نظام د پیاوړتیا لپاره کار کړی دی د خو هیڅ شک نشته دی اما په دغه د مسؤلیتي کې یا د دوی په رول نه درلودلو کې یا د دوی نه حمایت کول له جمهوریت څخه په دې کې خپل خلزت یو منفي رول وبولای دی نو زما پان باندې چې داسې یو کار چې همې په مطمئنن چې د کولای شو چې د امریکای حکومت دې ته قانع کړي چې د حکومت پلاوی باید په دې خبرو کې شامله وای ځکه چې هغه پریکړه چې د مستقیم له طالبان سره کړو خو د فشار بیرته په حکومت باندې راوړلو چې دا کار وکړي هغه کار وکړي لکه د 15,000 بیانو آزادي دلته دا څه نورمال ځای نو زه فکر کوم چې ښاغلی خلیلزاد با معلومدار د لپاره د امریکا برنامه یا ګټې یا غوښتنې مهمه وي اما داسې نه چې د دې لپاره چې خپله ګټې توجیه کړي یا دا خپل توافقنامه ډیر یو موافقه پروسه معرفي کې او دا ټول راوړي په د افغانستان په سیاسي نو یا پخواني چارواکو باندې واچي د موږ هم مسؤلیت لري لکه څنګه چې د چارواکو مسؤلیت
مدنه تاسو به تر وګرځم اغلی آزاد کتا سره ته وایست امرالله صالح چې کوم ټویټ کړی دا د خلیلزاد د خبرونو وړاندې دا د اکتوبر په 28مه شوه دی د خپل ټویټ کې لیکلی دی چې دغه د دوهې پروسه داسې و چې په افغانستان باندې یا په تیر جمهوریت یو ډول غیر مستقیم کوتا تا و اغلی کړه خلم یادونه وکړه چې خلیلزاد به له پخوانی چارواکو سره کې ناستې ده یو ډول مستقیم غیر مستقیم دوی قانې کول چې طالبانو بدلون کړی یا چې دوی وای د طالبانو هغه زندانیانو آزادیدو ته اشاره وکړه دغه مسایل به دی په یو ډول په افغانانو په تیر جمهوریت منل دا واقعا کوتا تا و د افغان حکومت پر زده باندې کې چیرته د امریکا له خوا پر افغان حکومت یو کوتا تا و څومره په خنوی چارواکو دا درکړی و چې دا یو کوتا تا ده
خې یادونه زه د اړینه بولم چې په تیر شل کلونو کې شغلای خلیلزاد هغه یو د افغانستان کې د امریکا سفیر وو او بیا ځانګړی استازي وو د افغانستان په تیر شل کلن دوره کې څلور پنځه شپږ سفیران راغلل د امریکا دغه نوم نه اخیستل کیږي همدارنګه نور ځانګړي استازي د افغانستان او د پاکستان په مسایلو کې راغلل د شغلی امرالله صالح خبرې به زه راواخلم تر سقوط درې میاشتې وړاندې کله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خط ولاړی افغانستان ته او د ولسمشر غنی څخه یې غوښتنه وکړه چې لومړی د ډاکټر عبدالله سره وکړي او بیا د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه انعطاف وشي نو همدغه خبره ښاغلی صالح همدغه صالح راواخیستله او په مرکه کې د تلو تلویزیون سره وویل چې که چیرې د متحده ایالاتونو دغه اقتصادي مرستې یا نقدي مرستې په افغانستان باندې شي نو د هندوکش د غره اغه قد بل اټیټ نسی او همدارنګه د د د امو د کونر د سین اوبه به وچینې چې موږ وایو بیت پروانه درو همدغه صالح هر ورځ وایله هر ورځ ټویټ کوي چې دا استخباراتي ویتلاتی لوبه دا موږ ځان کړل ځکه ولسوالۍ ولایتونو قومندانې یو همدارنګه کل اردوغان تسلیمي دي دا موږ لوبه دې ته هیڅ څوک څنګه وایي خو د خلیزات وړاندې دا وایي چې دا کوټه ده په دې کوټه کې همدغه خلک راغله د ولسمشر غنی په مشرتوب صالح موجود و همدې سپینې ماڼۍ ته راغله د مای په میاشت کې 2020 کې او د ښاغلي بایدن د تصمیم یا د پریکړې هر کلای وکړي مطبوعاتي هر کلای وکړي چې موږ خوشاله یو چې امریکایان د افغانستان څخه وځي نو هلته کوټه چیرته و هلته کوټه چیرته و چې د افغانستان ولس خبر هم نه دی ته تاسو ټول وځي د افغانستان افغانستان پرېږدي هلته کوټه چیرته و چې د خپل اردو هر کمانډان ته د امنیت د شورا او د صالح د دفتر صالح مشخص زنګونه وهله دا د ریکارډ نیمه خپل کتاب کې راوځي د ریکارډ د اسناد سره شواهد سره او داخله ټول ژوند دی د خپل اردو کمانډانانو د استخباراتو مشرانو په دې ولایتونو کې اردو جنگیدله تا ټول هغه څه زنګونه دی ورته ویل نو کله تا خو کا کړی دا تا خو د جمهوریت وړاندې
آزاد صاحب په بخښنه سره دلته یو بل پوښتنه کوم د خغلی صالح په ټویټ کې دا موضوع یاد شوې ده چې اشرف غنی په خني ولسمشر اغل اشرف غنی به د امریکایي قومندانانو نه د غوښتل چې د ویزو پروسه چې دوی تیرو کومندوز واکونو ته ورکول دا دی ودرې خودغه خبره باندې چې دا پروسه دا چېونه درې دل بلکې ډیر هغه کسان چې په جګړه کې خکیل و دا غوی روحي لا ضعیف کړه خو تاسو وایئ چې دوی خپل دا کار کوي
ځکه دا زما برخه ده زما مسلک دی حقوق او امیګریشن یا د مهاجرت هغه حقوق پریکټس دلته کومه د اسایری کوم بحث چې د سپیشل امیګریشن ویزې هغه مشخص د خلکو لپاره و چې د امریکایانو سره کار کړی وي تر دوه کلو ډیر هغه وخت سو په تور سره دا شرایط را کم سول او هغه محدود کسان و هغه د افغانستان د اردو کمانډانان نو هغه د افغانستان د اردو منصبداران نو د پولیسو نو د افغانستان د ملي امنیت منصبداران یوازې د سفری کټاتو ځکه سفری کټات مستقیما د امریکایانو د مدیریت او رهبری لاندې غو فعالیت کوي او همدا خبره د پښتل کلونه کې نام لا صالح وکړه نه شابلي غنی وکړه چې سفری کټات زما په هغه کې نه دي زما تر واکمنۍ لاندې یا زما په مدیریت او رهبری کې نه دي د امریکایي ځواکونه دا خبره ده یالته دا جرأت نه درلودي نو صدیق ته څومره وی ټوټه صدیق ته تر 15000 کسان ډیر نه و کړه هغه سفر یا کو سفر دوه سفر سیو کندهار وو همدارنګه اورګون وو او کی پی اف وو دا یې شل زره ستا خو درینیم لکه امنیتی دفاعي ځواکونه وو هغه څه سوله او تا چې چاته امرونه کول زنګونه دي چاته وهله په اردو به تقسیم وله هغه د افغانستان ملي اردو وه هغه د افغانستان امنیت وه هغه د افغانستان پولیس وه هغه صفي کتاب نه وه ځکه هغه ستا سره راکړه ورکړنه وه نو تر دې حده پورې تو یعنې خپل هغه بار امریکایان راوړل بل باس دا دی چې که دا ټول څه امریکایانو کړي وي بیا خو ته موجود نه وې مانا د افغانستان دولت هلته وونه چې کله امریکا په څلوېښتو ساعتو کې تصمیم ونیوه چې زه وځم تا هر څه ختم سوله دا په دې معنی چې اصلا تا وجود نه درلودی دغه شل کاله چې د جمهوریت په نامه باندې کوم نظام و دا اصلا وجود نه درلودی دا امریکایي نظام و نو چې امریکایي نظام و بیا نو ته دا ومنه چې زه امریکایي مامور وم که زه رئیس جمهور وم که د امریکا د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال وم که وزیر وم که وکیل وم که زما په څېر ویاند وم دا موږ ټول امریکایي مامورینو بیا باید دا اقرار وشي که چېرې ته دا ټوله پړه په امریکا اچوې چې امریکا تصمیم ونیوئ هر څه ولاړله امریکا تصمیم ونیوې په څلوېښتو ساعتو کې امریکا د وتو تصمیم ونیوئ وتلې نه وه تا افغانستان طالبان ته وسپارئ دا په دې معنی چې بیا نو ته د امریکا د دولت یو مامور وې هلته د افغانستان د اساسي قانون نوم دې ورکړی و نو بیا دوې خبرې دوه فکټوره نه یوځای کېږي اصلي خبره دا ده چې دا خلک په خپل مسؤلیت کې ګوره د یو افغان په صفت زه د افغانستان د اساسي قانون له مخې ماته اول مسؤول څوک دی هغه څوک دی چې همدې اساسي قانون زما د ژوند جوړولو زما د ژوند ساتلو مسؤلیت ورکړی د افغانستان اساسي قانون د افغانانو د ساتلو د افغانستان د جغرافي مسؤلیت امریکایانو ته نه ورکړی استخباراتي لوبه سیاسي لوبه په ټوله نړۍ کې ده اولین مسؤلیت 90% مسؤلیت افغان چارواکي لري دا چې اوس یو شخص ته خبره راځي کېږي ما تاسو ولې چې امریکا په یوازې افغانستان په مسله کې نه ده نړۍ په ډېر هېوادونو کې ښکېله ده او ډېر منفي رول یې لوبولی دی نه یوازې د افغانستان مسله کې دا اوس منځني ختیځ کې منفي رول لوبوي دغه رول دی ته څوک برات نه شي ورکولی لیکن ستا مسؤلیت د کور د څښتن په حیث باندې مسؤلیت خو ستا راځي کېږي د همسایه خو نه دی د دوه مسله که راخلو ګوره همدغه ښاغلی غني په امضا باندې د بین الافغاني مذاکراتو کومه ډله چې جوړه سوه ډله کې څوک وه په هغه ډله کې هغه کسان وو چې هغه به هلته ولاړل د خپل ځان یا د خپل ګوند ډایو ټپلې
آزاد صاحب تاسې مونږ سره په بخښنه سره تاسې په دوی منیمه کې خدای پاماني کې فقط زه غواړم چې د پښتنې مې بې ځوابه پاتې نه شي تاسو یو طرف نو ولې ک دغه خغلی سالې په خپل خبرو کې یادونه کړې ده چې کچرت امریکا له افغانستان وتلای وي او اقتصادي مرستې بند شي هندوکش غرونه نه ټیټيږي ادمو بنه کمیږي بیا بل پلو چې هر اقدام په افغانستان کې کېده یو ډول په امریکا پورې تړلی و په ټوله کې دغه چارواکي چې په افغانستان کې و ساسي په خبره باندې دوی د جمهوریت په پرزیدو کې ښکېل و او مسؤلیت هم دوی ته راګرځي خو په ټوله کې سونځه چاره ته و چې د امریکا خبرم دوی منله بیرته اوس ملامتي مور باندې ورچي او د افغانستان نم دوی ووتل
ګوره دا اقرار باید وشي ستونزه په مشکل په افغانانو کې وځي بلګي ژوندۍ بلګي ته وایم د متحده ایالاتونو په سیمه کې تر ټولو لوی حریف ایران دی په دغه وړه سیمه کې روسي او چین وا مسایل پرېږدو زما په یاد دي چې په افغانستان کې هغه قراردادونه چې امریکایي قراردادونه وو هغه کې به د ایران سخت مواد منع و یعنی دومره مخالفت سره لري او هغه مخالفت ښکاره دی خو هغه د یو یو څو بچو امریکایانو وو چې یو ترهګر به ورته ویل قاسم سلیمانی وو څنګه دی د یغه د تسلیت لپاره به افغان چارواکي ایران ته تلل ډاکټر عبدالله به د امریکا هغه د ایران سفارت ته ورته یو محقق به د سلیمانی په جنازه کې وو دی پیښ ته به ترهګریزه وویل کله چې ته د خپل ستراتیژیک ملګری سره یعنی کله چې ستاسو نظام کې هلته دریض نه معلوم چې ته د خپل ستراتیژیک ملګری سره دغه د دشمن په صف کې د دشمن سره دریږي نو سوزه په مشکل و موږ په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو مهمه دستګاه چې د بهرنۍ چارو وزارت یا هغه ډیپلوماټیک دستګاه ده هغه د مصلحتونو له مخې چلېدله په ټوله نړۍ کې اویا فیصده سفیران هغه بې سواده سفیران او مطلق بې سواده و هغه څنګه کولی ستاسو هېواد لپاره د خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره لابي وکړي د نننه په افغانستان کې دغه استخباراتو مشر ګوره د هر هېواد هغه د ملا تیر استخبارات دي دا استخبارات د افغانستان د ملي امنیت تر ټولو ډیر امر الله صالح وچلوي هغه وخت هم وچلوي چې دای د ملي امنیت رئیس نه و اول اطلاعات بدته راتلل ځکه دالته خپلوان او خپل ملګري ځای پر ځای کړي وو او استاد ملي استخباراتو یا د هیواد د استخباراتو هغه ټول ظرفیت دغه وی چې سقوط کابل ته چر رسیدي د خبريږي نو دغه ستاره جوړښت او استاد هیواد لپاره د استخباراتو کومي وشم یو تر ټولو مهمه اداره جوړه کړي وو په مشکل څنګه موږ د وزیرانو ته تاسو راځي موږ مینه تر سره هغه سره ویشل یو په دغه اخر کې په دویمه دوره کې هر وزارت څخه چې هر ریاست ویشل شوی وو نه یوازې چې ډاکټر عبد الله سره دنه په ار کې صالح خپل ملګری او دانش خپل ملګری او غزنفر خپل کسان و د مارګن روسوم د او شغلي غنی خپل ملګری وو هر یو د خپل منفیات لپاره ایلو به کولې ملیشیا سازی په اخر او اخر کال کې د همدغه عمل صالح په مرسته باندې د اندرابه شروع شوه چې ان د ریکارد دا او همدغه شرایط تر لغمان او تر بدخشان پورې د اردو څخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو مورال په افغانستان ارګوا کېسته هغه ځکه چې د ملیشیا ته واک ورکړي دا ان د ریکارد دی دا وس هم دا ویډیو پرته د مزار ته د کورنۍ چار وزارت د هغه وخت مهم لاړې اول ته ملیشی جوړ کړی د شاهین قل ورته کمانډان ولاړ یو ته ویل چې ته د دتر امر لاندې کار کوي دا ان د ریکارډ ټو ویډیو کې ورته ویل کیږي کله چې باس دغه سیستم د خپل امنیتي دفاعي سکتور څخه دغه مورال واقع او دغه صلاحیت ملیشو ته ورکړي هغه ملیشو ته چې هغه په جرمونو کې ککړ خلک دی هغه ملیشو ته چې هر ډول جنایتونه کړی دي د افغانستان د ټول سیمو وخت ملیشو ته ورکړي یوازې د پاکستان صلاح پټه کې بیروسه پنشیر ته انتقال کړل همدغه عمله سالې چې په پیسې په ټیکر ملیونونه ډالر د ملیشیا سازی په نامه باندې پټکي د افغانستان د امنیتي دفاعي سټور شتا ټول واخیسته په اخیری پنځه شپږ میاشتې زموږ په یادی چې شغله غنی د عمله سالې په ملګرتیا باندې د افغانستان ولسی جرګې ته ولاړې د افغانستان د ټول ادارو ملکی ادارو او یا فساد بودیجې واخیسته د امنیتي دفاعي سټور ته ورکړه چې ګواکې موږ په جنگ کې یو چې هغه غسوه پارلمان سره ومنله لکه هغه بودیجې په تر وخت لمړي شو ته بیا ورکړه امنیتي دفاعي سټور یې ورته خالص لا کوي امر یې ورکړي چې تاسو د ځایونه پرېږدي طالبان ته او راځي او د استخباراتي اطلاعاتي ګلوب نه نن راځي په دومره بيسترګي باندې افغانانو ته دا وایي چې دا هر څه خلیزات کړي خلیزات امریکای د خپل خپل وایي چې زام امریکای ما ته څنګه غته وایي چې تاسو دومره مسؤل یې لکه څومره چې افغانان مسؤل دي هغه زام امریکای ما زده امریکا ګټ زما د لپاره مهم دي زما د لپاره اول درجه مسؤلیت افغان لري د تخ امریکای ام راځي او صاحب ام راځي انګريز ام راځي خپل منافع لپاره ما به وژنی ما به لوټیم زما مسؤلیت چا دی هغه څوک چې زما د ساتلو مسؤلیت درلودې د افغانستان د مانوي پلان حیثیت درلودې د ټول چارواکي هغه کسان چې په شل کلو کې میلیارډرانس ول چې طالبان مذاکر نه وتل نه ودی کولاب ته واوښتل هغه نه لري وي چې خلیزاده هرڅه کړی دي یعنی دا دومره بشرمانه هغه دی هغه دریز ده دی د افغانستان په دغه بربادۍ کې د شل کلن سقوط په دې مسله کې ټول ټول ډور ډیر مسؤل نه نه فی صد مسؤلیت افغانان لري هغه چې تیر شل کلو کې په داخلي کلو کې په ځانګړي توګه هغه مسؤلیت درلوده د امریکایي باندې څنګه مسؤلیت ورچې هغه په ستاره په نه ده هغه چې شل کلن د دومره درې ټیزل ډالر ورکړل دا غیم لا ډیر وو چې په تاسو باندې سرمایه گذاری وسله هغه چې پوسټ چې په تر سرمایه گذاری وړ نه یغه ستاسو حریف باندې ستاسو دښمن باندې په طالبان سرمایه گذاری وکړه ځکه چې هغه په دې پوسټ چې ته د ایران سره کړنه ته د چین سره کړنه زما په یاد شغله کړی د افغانستان په حریف پونتون کې د خپل اخري دوره کې ډیر ښکاره ویل چې موږ امریکایان مشتر مست نه کوي مسکو سره کوي کله چې د ریس تر دې بریدا پالیسی او مسولیت من راځي ته یو شخص راځي کې یاد امریکا دولت راځي کې دلته د امریکا کې وینم خلیلزاد یو مامور وو د ماموریت نو وروسته هیڅ حکم نه دی خلیلزاد د هیڅ ګوند اساس تر نه کوي خلیلزاد هغه حیثیت نه لري وسته امریکا کې چې هغه د امریکا د پاستای ټوب خبرې وکړي نه د افغانستان په کچه د افغانستان مسله کې په امریکا کې د خلک ټوب اډین زپاره خبرې کوي او هغه امریکا یو دغه څه ګیله نه د فکر هغه راځي تا ورشي مسؤلیت افغانانو او هغه نه شي کولای چې د مسؤلیت ځان ته برات ورکړي
مننه کور ودان کور ودان آزاد صاحب کور ودان اغلی کلوخیل کتا سره ته وایست دغه اد اوی چې اغلی خغلی آزاد وکړي د تیر جمهوریت د چارواکو پاړه باندې تاسو پکې څه وایست موافق یاست دغه ټولې ستونزې وی
تر یو اندازې خو د خغلی آزاد خبرې تاییدوم اما ټول نه ګوره امریکا په افغانستان کې مطلق داخل دی وای چې معلوم ده لومړی مسئله خو خپل افغانانو ته او د افغان چارواکو ته متوجه ده چې باید مسئولیت واخلي اما څومره مونږ باید راست بلې مونږ ته دا بربندکیږي اخکار کیږي چې څومره امریکا د ټول مسائل مستقیم یا غیر مستقیم مدیریت کول کله چې پامپیو وای چې ما هغه ته وویل ډاکټر اشرف غنی ته وویل چې د دوه پروسې په مقابل کې کله دریز غوړه کوي یعنی مخالفت وکړ موږ به یو میلیارد مرسته په افغانستان باندې درو یعنی دومره دوی همیشه دغه مالی او تخنیکی او امنیتی حمایت دومره مشروط کړی و تر څو پورې د افغانستان په هر اهمه فیصله کې دوی خپل هغه باید برلاسي وسیږي، یعنی دوی نظر یا تایید باید رول ولري. ګوري ښاغلی کچېرې دا پروسس شروع کړه، دا خو افغانانو نه وه شروع کړې. افغان حکومت خو د کرزي صاحب د وخت نه د مړې تر اخر د ختم د جمهوریت هم دا چې مثلا موږ باید خبرې اترې وکړو، باید طالبان په مشروط شکل راسي هلته په نظام کې په واک کې شریکه سي، ټول مسایل. اما په شایم هغه کسانو چې دوی ته کومک هم کوو، دوی لپاره لابي هم کوله، دوی ته امکانات هم برابره وو، دا جنګ تود ساتله او فشارونه وو. په زمن کې باید امریکا څنګه کولای شي تاسو دومره له دې خبرې نه وباسې؟ دغه د امریکا په مرسته او په غوښتنه باندې چې په دوحه کې دوی لپاره مثلا دفتر پرانستل کېږي رسمي، او حتی خپل ښاغلی عباس ستانکزی وایي چې موږ له 2003 کال نه موږ دوی سره پټې خبرې اترې شروع کړې وې. انې د دوی او راځو په خصلبي خلیلزا باندې که تاسو وغواړئ که تاسو ونه غواړئ، هغه یو مطرح څېره ده، مهمه کس دی. او هغه مثلا همیشه د افغانستان په چارو کې مثلا کله مثبت رول لوبولی او کله منفي رول لوبولی. یو شی باید ووایي چې افغانان په سیاست کې او په خپلو مسایلو کې واقعا ډېر کم معلومات لري یا مثلا تجربه لري، او یا کېدای شي موږ اصلا دغه هوډ نه لرو. په دې کې شک نشته، اما کومه پرېکړه چې د افغانستان په خاطر باندې کېدل، لکه شروع نه لکه بند نه چې په افغانستان کې غلطه پرېکړه وشو تر اخره پورې. زه فکر کوم چې دا همیشه د جمهوریت په وړاندې مثلا د دوم کاندید درول دا یو فقط خبره د افغانانو لاس یا د خپل هغه
خلي کړو خلي
همیشه په دې شکل باندې د افغانستان انتخابات ننګولې دي، تر څو پر راس بیا پریکړه کې وکی.
همدغه موضوع ته مرتبط یو پوښتنه سره د اغلی کړو خلي چیرته وګورو؟ تاسو هدف دا ده چې امریکا یو ډول نه یو ډول د افغانستان د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه تړل، کاغه په مالیم مرستو او کاغه په مقابل کې دي
کاملا تاسو ګورئ څنګه د منګابنتی سکتور او بسته خپل کومکونو ته ساتلای او کاغه تدارکاتي مسائل او کاغه ترمیماتي مسائل او کاغه خدماتي مسائل او کاغه بسلاغه سپلای هر شی و دی پر مربوطه. حتی افغانان هم دغه شان کیس لاس نه درلود، اما کله چې هغه وزي ټول قراردادیان وزي په سره هاو قراردادیان وزي ټول شان په د افغان په امنیتي سکتور باندې درل کیږي، نه بیا د دفاع به څه خلک ولا. موږ ځینې مسایل واقعا ډېر بنیادي سپړل ته ضرورت لري، چې آیا تاسو داسې یو نظام لیدلی چې په خپله یو چاته وایي چې شاته راوګرځه مخې ته مزه، خو نه به شو کولی چې هغه ته نور دغه امکانات برابر کړي. ان او خغل آزاد باید دغه موضوعات په ډیر اساسي باید وسپړل شي. که خغل امر الله صالح دا خبره کړې ولی کوله، امر الله صالح خو مطلق مخالف د طالبانو، نو چې خپل قول اردو ته وایي په شاته راځه، په څه باندې په لوی لاس باندې غوته چې افغانستان تسلیم کړي، خو د پردې شاته هغه کوم ستونزې په هغه باندې باید خبرې وشي چې څنګه یو حکومت که دا کار کړی ولی کړی ده، کوم فشارونه ور باندې و. زه فکر کوم چې د افغانستان قضیه ډیره مختلف آباد لري، او دا چې موږ ټول مسؤلیت همدغه مسؤلیت همدغه چارواکي همدغه میانجګر خو همدغه امریکا مشر کاکا براغی چې دومره فیصدی دی ته ورکه، دومره فیصدی دی ته ورکه، ائتلافي حکومت جوړ کړي، دا وکړي دا وکړي، د امریکا لوبه نه وایي چې شي وکړي. به موږ فکر کوو چې اوس باید موږ
اغلی کړو خیل په دې منځ کې ولی یو اپشن شو طالبان د امریکا لپاره چې دغه تیر جمهوریت په انسوزلی ووي شو ولی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي، لاغې نه وروسته د کاندیدانو هغه انتخابات نه منل، وروسته پکې طالبان هم رامنځته شو، د دوهې پروسه شوه. دلته په افغانستان کې ستونزه وه، په چارواکو کې ستونزه وه، کنه امریکا غوښتل چې طالبان باید راشي، دوی باید له افغانستان یو ډول ووځي؟
زه فکر کوم دا مطلق یو استخباراتي لوبه ده چې له افغانستان سره د نورو اهدافو لپاره موږ کارونه کوو، که موږ سیاسي ډلې دي، که زموږ خاوره ده، که زموږ په اصله وضعیت له دې نه استفاده کیږي، تر څو مثلا جمهوریت نه استفاده کېدل وکړل، اما چې بیا نور کېدای شي په هغه اندازه سي غوښته چې دوی اهداف ته کار وشي، شه په هغه اندازه باندې کېده او یادي به پاتې راغلي. د په همدې خاطر یو بدیله ډله ورته په کار، هغه بدیله ډله چې واقعا په مغه د مغه پروژې لپاره یعنی ښه معاصره واقع کېدل شي، همدغه به یو ښه انتخاب و، منظم او منسجم و، جنګ یې په کار اچولی و، خپل تاثیرات یې درلوده و، هغه یې راوستله. یعنی امریکا که غوښتلی وای په هر شکل باندې همدغه چارواکي کولی شو چې دوی سره جدي کار وکړي، د هر شي مخه په ډېر ښه شکل نیولی سو. دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې دا فساد له بینه وړی وای، دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې مثلا دغه قانون شکنه کسان باید اتیاغه کړی وای. انا کله چې خلیزه په خپل مصايبه له عمو سره وای چې فلان کس رافتم سره شته او برش به من فنجان زادم یره کړم وره کړم چرا پسانی کار نکردی؟ انا مطلب دا چې دی په هرش کې دې کوم بد لاسو چې کولای شو چې هم دغه ضرورت کې خوځه فکر کوم چې دغه وضعیت هم داسې ساتل کېده چې دغه دوم فیز د دوی د برنامو څنګه مخ ته ولاړ شي. بل اخر به موږ همدې نتیجې ته ورسیږو چې زمونږ سیاسون زمونږ ډلې ټابلې زمونږ جهاد زمونږ جګړه د نورو د اهدافو د مخ ته وړلو او د پلي کېدلو په خاطر باندې وشوله.
مننه کور ودان تاسو بیرته راو ګرځمات مر صاحب تاسو مستړي مو شي پروګرام ته په خیر راغلی په بخښنه سره چې پته مو پات شوې که تاسو راته وایست اغلی کرخیل یادونه وکړه چې کېدای شي طالبان امریکا د دوی لپاره انتخاب د دې لپاره انتخاب کړل چې په سیمه کې کوم هدف چې تیر جمهوریت ورته نشو پوره کولای اوس به ورته طالبان پوره کوي ستاسو په اند باندې د امریکا دغه هدف په سیمه کې څه دی چې د افغانستان کې پر واکمنو طالبانو یې پوره کوي؟
مننه تاسو جناب کرخیل صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکهلی. د افغانستان جنجال لکه چې دوستانو په هغه باندې په کمال بحث وکړو یو بوت نه لري چې یوازې موږ په هغه باندې فکر وکړو چې صرف د خلیلزاد تصمیم یا د خلیلزاد توافق افغانستان ته هب تر ورسو، بلکه دیدی هوا دیر دی داخلی هوا دیم لکه چه دوستان پا بند خبری اکرل یقینا داخلی بودم به شکل پا دغه پروسه که محصر و یعنی دیر امده رول درود از که منگا دشل کلونو که دی طول اغای امکانات و فرصتونه نه چ افغانانو ته په لاس ورغلي وو په هیڅ برخه کې صحیح استفاده ونه کړه. قانون منګه تر خپلو لاندې کړ، فساد منګه راوسته، رشوت منګه وخوړ او همدغسې د سرباز او د عسکرو د معاش او تنخواه منګه اختلاس کړ، همدغسې د دولتي امکاناتو نه منګه استفادې وکړلې. خلاصه په مجموع کې که تاسو وګورئ هغه جمهوریت هغه سي او حتی ونه رسید چې په خپلو خپو ودرېږي او پس له شل کلونو چې بین المللي مرستې نه وي دوی وشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او افغانستان د دغو جنجالونو نه وساتي. متاسفانه دا کار ونه شو. بله خبره دا ده چې د سیمې استخبارات مخصوصا د پاکستان نظامی گران دوی دی اول نه په دې فکر و څنګه دوی کولی شي چې په افغانستان کې یو بیسواده یو کواک حکومت راوایسته کړي. د پاکستان ستراتیژي هم دا ده چې په افغانستان کې باید اور بل وي، په افغانستان کې باثباته حکومت نه وي. که موږ دغه اړخ ته وګورو کله چې طالب مشران د افغانستان ځینی وو
اتمر صاحب په بخښنه سره خو د دې ګټه خو یوازې پاکستان ته رسیږي، څه پکې امریکا ته رسیږي؟
اجازه راکړئ، زما هدف دا و چې پاکستانیان په دغه برخه کې د دغو کسان نه استفاده وکړي، دوی ته بیا زمینه او فرصت مساعد که مسله یې که ترینینګونه ورته ورکړه، لوجستیک امکانات ورته برابر کو، بیرته دوی په افغانستان باندې مارش کړ. خپل امریکایان هم زه داس فکر کوم چې د افغانانو سره صادق نه وو او نږدې اوس هم امریکایان په خپل اوږد ستراتیژي کې هغوی بل شی غواړي. هغوی افغانستان یو قرباني دی د هغوی دپاره او د هغوی حریفان چین دی، روسیه دی، ایران دی او هغوی غواړي چې منځنی آسیا ته مثلا یا روسیې ته یا ایران ته یا مثلا چین ته د افغانستان ځینې دوی تهدید متوجه که او دا کار کېږي که نږدې که لرې. تاسو به دا په یاد ساتئ چې دغه ټول هلې ځلې د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي په خاطر په افغانستان کې دی چې د دې قربانیان افغانان دي. بله خبره دا و چې د امریکا په هغه وخت کې کله چې طالبانو سره دوی خبرې اترې پیل کړې باور ډیر داسې دی چې د طالبان مشران کوم چې دوی ګوانتانامو کې وو هلته دوی سره سیاسي کار شو، ډیر دوی سره خبرې اترې وشوې. د هغې خبرو اترو په نتیجه کې امریکا دا تصمیم ونیو چې د طالبانو نه به کار اخلي، ځکه دا یو ارزانه پروژه د امریکایانو دپاره.
یعنی اتمر صاحب په بخنه سره هغه خبره چې مخکې ښاغلی آزاد وکړه چې کچېری د تیر جمهوریت چارواکي د جمهوریت د پرزیدو پړه پر امریکا ورچی، نو دوی د امریکا مامورینو یعنی پیوډول باندې ساسي د خبرې پر بنسټ باندې دا چې طالبان افغانستان ته راغله دوی یو ډول امریکا ته کار کوي، امریکایي مامورین دي.
یقینا تاسو په دې باندې پوښتنه چې دا د امریکایي مامورین دي، ځکه دغه امکانات امریکایان ورک د دوی مشران د ګوانتانامو نه خوش سو ایواز د دینه چې دغه مشران افغانستان ته راشي یا کوم بل هیواد ته راشي، دوی قطر ته ولېږل شو او په قطر کې دوی ته دفتر ورکړل شو. یعنی د دفتر ورکړه که تاسو فکر وکړئ د څه په خاطر، که مذاکرات و مذاکرات د نن په افغانستان کې کېدای شوی او بل ځای کې کېدای شوی، دغه تسهیلات چې طالبان ته ورکړه د امریکایانو ورک په هماغه وخت کې کرزی صاحب اعتراض وکړ د طالبانو د بیرغ په جګېدو سره په دغه دفتر کې، سره د دې نه چې بیرغ ښکته شو لیکن دفتر په هماغه قوت باقي و. امریکایانو دې دفتر پیسې ورکول $1,000,000 په کال کې، او دغه د طالبان مشران ورورو یو په بل پسې دې دفتر کې راغلل دې دفتر ته، او دلته دوی په خبرو اترو پیل وکړ. ورورو دغه فرصت او زمینه دوی ته مساعد شو چې دوی بیرته خپل هغه تیر حیثیت ترلاسه کړي. د پاکستان د استخبارات او بل کار دا و چې د حقاني شبکه هم دې سره یو ځای که ستاسو په یاد دي، د حقاني شبکه اصل کې د طالب ریښه نه لري. د حقاني شبکه د پاکستان د استخبارات یو وینګ دی او دا د مجاهدینو یعنې د جلال الدین حقاني د ډلې یا د هغوی د شبکې یو برخه. نو په دې صورت سره پاکستاني استخبارات هم په دې کې رول ولوباوه، دوی سره یو ځای کړل. بیا دوی نور هم غښتلي شو، د مذاکراتو مرحله هم ورځ تر بلې پرمخ نه ته خو یعنې تقویه کېده. او د بلې خوا نه په دغه مذاکراتو کې تاسو ولیدل چې خپل امریکایانو همدغه خلیلزاد او امریکایانو په دې باندې تاکید کوو چې تاسو دوی بندیان خوشي کوي.
یعنی اتمر صاحب که په لنډو کې دا خبره وکړو، هدف دا ده چې امریکایانو یو پلان جوړ کړ د تیر جمهوریت پر ضد باندې، د دوی لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل مخکې یادونه وکړه، د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه یو ډول وتړل، که هغه په مالي مرستو وه که هغه په نورو مرستو وه، او هلته یې د خپلو هدفونو د پوره کولو لپاره طالبان تقویه کړل. همداسې ده؟
یقیناً زه متاسفم چې دا زموږ چارواکي د جمهوریت ولې دومره په دغه خبرو نه پوهېدل. په واقعیت کې چې یعنې دا د دوی نقص، تاسو ولیدل چې د جمهوریت د سقوط په ورځ دغه ټول ډلې کوم چې په جمهوریت کې دوی واکمنان ول، د احزابو مشران ول، د امنیتي ځواکونو مشران ول، د جمهوریت مرستیال تر څوکۍ پورې دوی پاکستان ته لاړل، د شاه محمود قریشي دروازې شاته ناست. که دوی سیاستمداران وای دوی به هېڅکله دا کار نه وای کړی.
لنډو کې وایشي هغه لیکړو خیل پته مده لطفا.
بله، زما هدف دا دی چې یعنی اوس هم امریکا په لویه کې خپل د ستراتیژي د تعقیب په لټه کې دی، او اوس امریکا ته دا پروژه ډېر ارزانه پرېوته، ځکه دوی یوازې امنیتي ځواکونو ته $5.5 میلیارد په کال کې ورکول، او دا کار اوس ډیر پرزانه طالبان ورته کوي.
مننه کور ودان تاسو بیرته وګرځم. اغلی کډوخیل کتا سره ته وایست خغلی اتمر په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دغه کارون ټول پلان شی و د تیر جمهوریت د پرزیدو لپاره یو غټ پلان روان و. ساسی پان باندې د تیر جمهوریت چارواکي څومره له دغه مسلې خبر و؟ که خبر و ولې په اړه خبرې نه کولې؟
باندې خوانی چارواکي څنګه چې ما مخکې وویل چې اکثره دغه کسانو چې د جهال دورې نه میراث پاتې شوي او د جهاد نه میراث والا کسان چې هغوی کله هم د افغانستان د آبادېدلو، د افغانستان د ثبات، د افغانستان د پرمختګ او افغانستان چې په خپلو پښو باندې ودرېږي داسې برنامې فکر انګیزه کله هم چا نه ورته ورکړي. دوی همیشه په همدغه ډلو ټپلو باندې تقسیم شوي او د خپلو ګټو په لټه او په ساتنه کې وو. نو زمونږ چارواکي زه فکر کوم چې واقعي سیاسي نه وو او نه خبر او نه تلاش کړی. منفي رقابتونه کې بوخت وو او فکر کاوه چې دا مفت ډالرونه راځي دا به تر ابده پورې وي او موږ به په همدا رقم چلچی کوو او خپل ځان به پې غټو او ځان به پې ساتو. اما کله مې فکر نه کاوه چې د افغانستان لپاره هغه بنیادي برنامه باید څنګه اول تاسو وکړو چې د موږ عسکر چې په پیسو باندې شو او د مکلفیت دوره په افغانستان کې ختمه شول. نو داسې فکر نه کاوه چې سبا که د امریکا دا کومک ودرېږي د افغانستان امنیتي سکتور په څنګه پچیش باندې په پخو درو او څنګه به ورته دوام ورکاو. دغه فکر څنګه زمونږ امنیتي سکتور لپاره نه امنیتي چارواکو کړی او نه زمونږ سیاستوالو کړی. نو د انتهای بې تجربهګي او عدم پختګي د افغانستان لپاره د یو واضح لیدلوري نه درلودل همدغه معلومیږي چې موږ واقعا څومره سطحي او اسانه فکر کړی فقط مفت پیسې راځي بهرني مشاورین ستاده او موږ ظاهر په مخ کې او څه به پروژې او برنامې دي هغه کو او د سبا لپاره فکر نه کوو که دا سناریو راشي د موږ بل چې لرو که دا سناریو موږ څنګه آماده کیږو زه به ساتو. دا ټول مسله موږ اصلا ور باندې فکر نه وکړی. نو همدې خاطر هم دغه ټپل سوي سیاستوال که هغه بنده شروع سوي تر هر وخته پورې وي زه فکر کوم بیا په دې کې هم بیا بهرنیان لاس لري ځکه چې دوی لپاره هم د امریکا هغه جګړه د شوروي سره مهمه وه. روسان بیا هم ساتل د هر څوک ځان لپاره همدغه روزل شوې ډلې ساتي ځکه د په مخ ورځ جمهوریت سقوط کوي او پاکستان پیایې تیاره راځي او یو تعداد کسان باسي ولې باسي د کومې برنامې لپاره وستل. ته وګوره چې دنیا په څه رقم په لوبه کې په افغانستان کې اخته ده او موږ څنګه په څو ساعتو کې سقوط وکړ. طالب خو په جنګ باندې نه ده نیولې خو همدغه ټول هغه فشارونه چې راغله څنګه وشو ځکه چې دا دومره جګړه واسه دومره تلفات تاسو وګورئ چې هلمند سره کم ټوټه ټوټه شو هر څه ور واکسه هر څه تبا شول. اما هند ځای مثلا د یو څو ورځو لپاره څو هفتو لپاره د طالبانو په واک کې پاتې نه شو ډېر انسانان قربان شو لکه دغه نامعلومه جنگ هیڅ معلوم نه اوسي چیرته روان دی. او اوس طالبان هم اشتباه کوي چې دوی هم د پیګي فکر کوي چې ولا دنیا موږ سره ولا د همدغه امریکایي به ولاړ او دغه کنټرول به راځي او زه باید بی خبر ال دین چې زه به هم دغه څه کارول کېږم سبب زه هم له بینه ځم. خو بهتره دا ده چې د ولس سره څنګه په خلاص شمه او مشترک له هغه افغانانو چې د افغانستان لپاره اندېښمن یو فکر کول شي صاحب نظر یو فکر وي او راتلونکي باندې فکر وکړي. سیاستوال کاملا سیاستوال نه وو فکر کوم تجارانو دکاندارانو موږ استه یو تعداد کسان نه بغیر موږ زیاتر فکر کوم هم دغه اوس هم دغه دکانداري په افغانستان په مسایل روان ده.
دغه د ځوان نسل په اړه باندې څه وایي؟ اغلی کړو خل د ځوان نسل په اړه باندې څه وایي؟ په دې تیر وروسته یو کلونو کې یو څه ځوان نسل تعلیم وکړو تحصیلي وکړو راپورته شو یو څه ناڅه خو په دولتي چارو کې هم ښکېل و. د دې په اړه څه وایي؟ په ځانګړې توګه په پارلمان ته په دې وروستیو کلونو کې لار پیدا کړه ځوانان ورغلل.
ګورې زه په دې باور نه یم چې که ځوان یې هغه به ډېر ښه وي او چې زوړ یې هغه به خراب وي یا به زوړ یې هغه به ډېر ښه وي او ځوانان به ډېر خراب وي. زه فکر کوم ټول نه هوډ او واقعي تعهد د افغانستان لپاره ډېر مهمه ده. ډاکټر صاحب غني کوشش وکړ چې ډېره دغه دستګاه ځوانه کړي ځوان کسان یې وګمارل خو متاسفانه دغه ډېره یو منفي تجربه وه که داسې د اشخاصو انتخاب به نادرسته و داسې نه چې ځوان نسل به حتما خراب وي. نو زه فکر کوم چې په ځوان نسل کې هغه که چې واقعا وکړی چې کار وکړي او همدارنګه په هغه کسان چې صاحب د تجربې وي او د افغانستان لپاره یو اخلاص لري دواړه مهمه دي. د هغوی تجربه او د دوی انرژي دواړه کولی شي چې هغه کار وکړي. اما په دې باور مند یم چې ټول ځوان نسل به ډېر ښه خلک او ټول زوړ نسل به خدای مکه هغه به ټول ښه یعني ښه کار ښه په دواړو نسلونو کې شته او متاسفانه په واکه نو په اختیار کې نو او قدرت نو سره
اتمر سب کتا سره ته وایست دغه ټویټ د زلمی خلیل زاد ته په جواب کې حنیف اتمر ویل دي چې د تیر چارواکو د سپینوی لپاره د یو میکانیزم جوړ شي تیر چارواکي دراشي په دغه موضوعاتو د خبرې وکي او دی وایي چې ستونزه چارته اساسه پان باندې د تیر جمهوریت چارواکي په ځنګړې توګه کسان چې په لوړو څوکیو کې وو دوی به اوسه مده وی چې راشي سپینوی وکړي د ځان پړو وایي ستونزه بیان کړي چې دوی ولې ونتوانید
ورې خاغلیت مرخ یو بل خبره وکړه ول دغه حساب کتاب زخم لازم چې زمانه شروع شي یعنی کوا کان هغه څوک چې متعهد دي او دا وایي چې زه د دې وطن د لپاره صادق وم زه حاضرم محاکمې ته زه حاضرم حساب ته زه فکر کوم د دې نه پورته بل خبره نشته که پخوانی چارواکي دوی کزان ملامت بولی دغه تصمیم دیمونیسی چی دوی دی دغه سیاو محکمه تم حاضر شی چی کم اعتراض کم انتقاد کم چی دوی نا پختنی دی پختنه تا دی زواب دی پار حاضر شی پار صورت منگا پا مجموع که طول نشویلی چی دغه طول نظام مثلا خراب زکه ما هم حال تکار کرده ولیکن دست نوز ما کار چیزی یا دیر لرپوی چارواکی هم یو سی که می کار که و خپل وطن می و خپل هیوات و با کار که نو طول اگه کسانو چه پر وقت که به جمهوریت کار کرده دا پا دیوانه نده چه دوی مشکلات دلود یا بد خلکتی او اڅوک چې مثلا غوړی چې یا وای چې زه مثلا متهم نه یم په چی یا زه ملامت نه یم په چی باندې هغه بیا حاضر دی چې د هر چا پوښتنې ته ځواب وایي زه فکر کوم چې که موږ په مجموع کې دغسې یو فرهنګ رواج کړو چې هر څوک د خپل ملامتی ومني او که څوک ملامت وو هغه د خپل ځواب وایي او داسې که مونږ هر چا باندې انتقاد کوو دا خبره زما په فکر دومره صحیح نه برېښي
هغه لیکه روخیل تاسې څه فکر کوئ که چېرې دغه پخواني چارواکي ټول راشي د جمهوریت د پرزیدو پر علتونو باندې د خپل اړخ نه په کوم ځای کې چې دوی کار کړی دی هغه علتونه بیان کړي څومره به د خبره واضح شي چې د دې ټولو سیاستونو تر شا د امریکا لاس وو او د چې اوس طالب په افغانستان کې د اسلام په نوم باندې څه پلی کی دا مې یو ډول امریکایي مامور دی راغلی د خپل ماموریت پوره کړي تر څو افغان ولس راویښ شي
دا د جوابر کول میکانیزم خو ډیر مهمه ده ځکه چې دا شفافیه په رامنځته کې ملامت او سلامت به معلوم شي موږ مطمئنه چې په ملي ټولنه هغه چا چې د افغانستان په همدغه لوبه کې کیل دا وخت دوام ورکړي کله دا داسې یو میکانیزم یا داسې یو محکمه به رامنځته نه کړي چې واقعا په دې باندې یو د دقیقې څیړنې په اساس پیدا کار وشي خو د افغانستان هغه چارواکي مسؤلین او سیاستوال که خپله غلطیان ومني او په خپله ووایي همدارنګه په مشترکه په همدغه باندې فشار واچوي چې موږ حاضر یو چې په عدالت کې ودرېږو او خپل هغه فیصله هغه وضاحت ورکړو چېرته چې ملامت یو عذر وغواړه او چېرته چې ملامت نه یو له فیصله برات پیدا کړو نو د افغانانو لکه څنګه چې اتمر صاحب حنیف اتمر صاحب آمده شوی دی ویل چې زه خپل ځان حاضر یم چې ودرېږم او جواب هم زما په هند باندې دا ټول سیاسي ډلې د افغانستان د راتلونکي نجات په خاطر باندې واقعا دغه مشترکه غږ پورته کړي تر څو پورې موږ نور بهرني پروژو کار نه سو او نو موږ باید د جنگ د نورو د ګټو د هدف لپاره ووسی
اخلي اثمر ساسي په باور باندې تاسو څه فکر کوئ که چیرته دا چارواکي راشي د غړول څرګندونی وکړي سپیناوي وکړي د ځان کته وطنې کړي لملته بخنه وغوړي فکر کوي امریکا بل دغه لوبي چې پسیم کې په افغانستان کې پیل کړي په شاشي په لاندې کې راټوي
نه په صورت ک امریکایانو غوښته په افغانستان کې دوی ډېر ښه فرصتونه درلودل جګړه نه وو امکانات دوی سره ډېر زیات وو دوی صادقانه افغانان سره کار نه کوي. زه تر اوسه پورې په دې عقیده یم چې امریکا د خپل اوږدمهال سیاستونو په خاطر افغانان قرباني کړل او اوس هم هغه سیاستونو دوی تعقیبوي او هغه سره روان دي. ډیر یا ډیر په دې پسې به دوی نه ګرځي چې یا خپله دوی هم وایي څو ځلې د دوی د خولې نه موږ اورېدلي چې دوی وایي موږ په افغانستان کې د ډیموکراسي د راتګ دپاره هلته نه وو تللي او موږ د دې دپاره تللي وو چې القاعده وځپو او القاعده په پاکستان کې د القاعدې مشر پیدا شو. اوس القاعده په افغانستان کې مشته دی، ډلې ډلې غونډونه دي، داعش شته دی. یعنی د امریکا حضور په افغانستان کې، د ناټو حضور په افغانستان کې نتیجه که موږ وګورو هیڅ دی، بدون د دې نه چې دغه فرصت امریکا ته ورکړل شو چې دوی په منطقه کې حضور لري. او اوس هغه امریکایان وایي چې بنګه افغانستان کې حضور لرو، او دا خبره څو ورځې مخکې چې دوی هغه وایاند میتو ملار دا خبره وکړه چې افغانستان زموږ د اجنډا په سر کې دی. یعنی په دې معنا چې دوی د افغانستان نه پوشا کېدونکي نه دي. که دوی د بشر حقوق، د ښځو حقوق، د مسایلو پسې ګرځېدی، همدا اوس خو په فلسطین کې څه روان دي، په غزه کې څه کېږي، په لبنان کې څه حالت دی، په منځني ختیځ کې څه روان دي، په اوکراین کې څه شی دی، تاسو ګورئ دغه ټول. لیکن هلته دوی غږ هم نه پورته کوي. لیکن افغانستان دپاره دوی په هفته کې اتیا میلیونه ډالر لیږي او دلته فضا د دوی په لاس کې دی او دغه امکانات تر اوسه پورې دوی سره شته دي. دغه د دوی خپله هغه کوم کسان چې دي اوس هم د کابل نه دوی هغه کسان وباسي، نو داسې معلومیږي چې امریکا نه د افغانستان نه وتلی او د غواړي چې اوسي، بلکې امریکا د یوې لویې لوبې په خاطر په سیمه کې موجود دی او دغه لوبه به
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندي اوسې د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر، د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد، او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخیل. له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی، وخت مو پرېښود په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسو هم مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واورېده. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.
گسپ سو دے، کامپ سو دے، سودا گرا، سودا گرا، گسپ سو دے، کامپ سو دے، سودا گرا، سودا گرا، تلپ سو دے، بامپ سو دے، سودا گرا، سودا گرا، گسپ سو دے، کامپ سو دے، سودا گرا، سودا گرا، کامپ سو دے سودا گرا، دملک بگڑے پسور پخرسی گی، دجمات امام پسو دے سودا گرا، گسپ سو دے، کامپ سو دے، سودا گرا، سودا گرا، ¶¶ جنت د مستورو په هوا.